سنگ کسو اغا خواستونه دی پوره کولای شو او کنه شو بد وخت انا د مشکلات د غستون زیسته خدا چې دا به پراتلون کې په دې جلې سمره نه وړه غیزی ولري او سمره به تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډیر زیات په دې او د دې پراتلون کې ژوند بل خصوص د دې په ماشومان او ډیر به دا غیزه ولري دغه یعنی په اول سر کې دغه جلې مات شو یعنی اغه خواستونه ته و نه رسیدل چې دی غوښتل کچیر مثلا غایبونو باندې دا خبره و چې دا کس پوډری ده دا کس دا سونځ لري په هغه صورت کې دی منلې نو دلته به د جلې پر ځان باور وو ځکه تل به دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چیرته دی جلې نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا هم تحملوي او واده ورسره کوي زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نو او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دی او په موږ تعامل شوی دی هغه تر یو څه وخته موږ تعامل ولای شو بل اخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او لاغه څه بیا خو نه سو اخستلای او دغه جنگ جنجال او د هغه د ژوند واقع لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولای مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې واړی که ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هماغه وخت کې حل کړي او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې او په دې کې هیڅ نامه ممانعت نشته له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدا ده چې یوه دی واده ورس خراب کړي نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا ده چې هغه ما یوه ورس دی واده ورس خراب کړو او مبارزه وکړو زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکوي یا څوک ممنه بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو بوډری سره ژوند وکړي آیا دغه نوم تحمل ولای شي دغه توانایي پر ځان کې لري بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم د مور او پلار لپاره به یې ومنم بیا ټول مسؤلیت یې هم د هغوی ده نه ده مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړي دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړې ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده دا هېڅ امکان نه لري ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي تر کومه به د دې پلار مور د هغې ملاتړ کوي نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي او دغه ټول مسایل جدي ونیسي له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای سي او که نه شي کولای څنګه خصوصیات لري دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای سي نو په واده د اقدام وکړي دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې والا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزده پسخه کړم زما په نظر دا به یو غلط کاری
بشر د حقونو ل ارس هم ک چیرې ل کوجدی وروسته جلی پدی پویږي چې ل مقابل کا سره ژوند نش کولای پر دې سربېره به هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پخولند کیږي په دې اکلمو پاسترالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره مرکه کړي چې تاسو اوریدلو ته را بولو
کوژده خپل تاریخ کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري نو د دې فسخ کول چې دی ما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه وسی او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل وسیږي فامیلونه هم په دې باندې آگاه وسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل پښتانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي مردې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړوي نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي دا کوژده سوي دا اوس فسخ کول مناسب نه دي نو په همدې ډول باندې دوی یغې انجلۍ ودوي دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي
کله چې یو انسان کاغذ نه وي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې دا نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې ما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده په دې کې چې دا دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپل خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي نو که دغه شرط پکې نه وي عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې
بله په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو هغه که د دې مثال دغه د ژوند ملګری وي هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلئ او کله چې مجبور کې یو چې شته په زور باندې پر هغه کې دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي
مومن صاحب کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کیږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته حتی په عامه خبرو وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباري چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي په داسې وضعیت احتیاط کې تاسو مشوره بت سیوی
ګورې دې تاکر تاسو مدني نظر نه ګورې او اسلامي نظر نه ګورې په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوی دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کم کم فرضونه نارینه دا ډیر واضح دي دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډیر حیاتي شیان دي په دې باندې غږیږي نه دا بېله خبره ده مګر په اسلام کې دا ډیر زیات واضح شوی دي راغلو مدنیت ته مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط چې مثال د خځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغه هوکړې نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا مې چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخ کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بیرته زما کورنۍ ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاري سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوه کسانو ژوند چې تبانه شي هغه که د جنۍ ژوند او که د الک ژوند چې تبانه شي
که په اخر کې خپل خبرې د سره راټولې کوچې د دې کوزدي دوران چې د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی نو د غلطه کولای شي کچېره مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نکي په ټول ځوان کې بیلیدل مناسب کار دی هم څه کنه
بل یو د مخه خلاصه او وکړل د غلط از اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسولیت دا ده د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی دی څه کوي آیا دی کوم بد عمل لري آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي د هلک سره وویني په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري دوه درې ځلې وګوري هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق
ډېره زیاته مننه مومن صاحب تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه ډېر زیاته
درن دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو کوژده دی بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی کچېری په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړای نو تجربه خو دلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 په دې هیله چې ټول افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاده د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له ښوونکي اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی، او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادۍ راډیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خرغلاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوې، خو په پیل کې به خوونکې د اروپا لوی وچې او پیژنې، او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یولم ایرو آسیا لوی وچې دیږي. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لډلې څخه ده، چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچو شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانی سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچو، چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیله شوې او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتر مربع دی او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2.2 میلیونه 6,12,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګۍ د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدله کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزي برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګۍ په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري.
کچیر تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخ کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخ کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمي زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده. په دې برخ کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خوونکی مقتدا کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخي او زیاتو بارانونو ګرم ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالې هم وینئ چې ډیر جګوالې لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله چې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي. او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یوه اشاریته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې لیادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د
تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد نه شوه، او زه خپل هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ښه ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالان کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سې طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ شي، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دوی مخکې فارغ شوي وي، له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Sweet.